نشده است.
گفت و شنود،
خبر اتره.
امریکا را غشنا رادیو قدرمنو مزوریدونکو السلام علیکم. زه حسیب الکوزی او زما همکار
احمد فاضلامی
یو ساعت د پاره ستاسو په خدمت کې یو د خبراترو یا گفتشونو د خبرونې سره.
در خلال این یک ساعت ما با همکارم همراه با سه مهمان گرامی برنامه، آقای اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، عبدالقادر زاده وطن دوست نماینده مردم در ولسی جرگه و سید نظیر تحلیلگر مسائل نظامی در پاکستان، روی این موضوع صحبت و بحث خواهیم پرداخت که پالیسی ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان آیا در تحت زعامت جدید در ایالات متحده آمریکا، یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، تغییر خواهد کرد یا خیر، چقدر امکان ازی وجود داره و اگر تغییر بکنه با کدام سمت تغییر خواهد کرد، پیامدش چه خواهد بود. روی این مسائل ما به صحبت میپردازیم.
لکه څنګه چې لامی صاحب اشاره ورته وکړل، د امریکا د غشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشونوت په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په امریکا کې په مشرتابه کې بدلون به آیا د دې سبب سي چې د امریکا په پالیسیو کې په سیمه کې بدلون راسي، په خاص توګه د افغانستان او پاکستان سره په اړیکو کې. په عین وخت کې په دې وروستیو ورځو کې ځینې نوي انکشافونه هم سوي دي چې پکښې د یوې خوا نه افغانستان ادعا کوي چې هغه عملې چې په کابل او کندهار او هلمند کې سوي دي هغه د پولیا خوا ته تنظیم سوي وي. په عین وخت کې اسلام آباد بیا وایي چې کابل او نوې ډیلی یا هند اړیکې سره لري او غواړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت وکړي. دغو مسایلو ته په کتو سره د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشنو په خبرونه کې د میلمنو سره بحث کوو او هغو څخه به پوښتنې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ.
و در آغاز اسیب جان، اگر شماره تلفن که دوستا بتونن با ما تلفن بکنن و همچنان او را شما بگوین، ولی پیش از اینکه شما نمره تلفن بگوین، ما میخوایم از دوستا بخوایم که در فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا یا فیسبوک دری صدای آمریکا هم میتونن و در فیسبوک پشتو که پرسش های خود را مستقیما در بخش کامنت یا نظریات با ما و مهمانان گرامی شریک سازن و شماره های تلفنی که میتونن که برایشان زنگ بزنن و با ما در تماس باشن.
بالکل لکه څنګه چې لامی صاحب ویل، تاسو کولی شئ خپل پوښتنی زمر سره د فیسبوک لاره مطرح کړئ او یا مستقیما زمر استودیو ته زنګ راوي او په خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د وست واشنگتن د استودیو څخه خبريږي. د خبرونه د استودیو شمیره د البته 00120218119 په پیل کې باید هم وایم چې سید نظیر صاحب د پاکستان د نظامی چارو کارپو دی، هغوی ویل چې په نورو چینلونو کې مرکې لري، نو د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو 20 دقیقو کې به زموږ سره مل وي او هغوی به خپل نظر وړاندې کړي.
ما کوشش میکنیم صحبت های خود را با دو مهمان گرامی ما که فعلا روی خط هستند، آقای اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و آقای عبدالقادر زازای وطندوست نماینده مردم در ولسی جرگه.
بالکل پیل به د وطندوست صاحب څخه وکړو. خبرونه ته ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو منله. په جریان کې اس په څو ورځو کې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نو چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت به پای ته رسیږي او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت به شروع کیږي. د کمپاین پر وخت باندې په ځینو مواردو کې ښاغلی ترامپ د پاکستان په اکل هم خبرې کړي دي، د افغانستان په اکل هم خبرې کړي دي. په یو مرکې کې ویلي و چې ستونزه ستان په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده، باید د پاکستان سره مسایل حل سي او د هغوی سره باید خبرې وسي. بیا وروسته چې کله د جمهوري ریاست انتخابات وګټله، د لومړي وزیر نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړلې او د خبرو هغه ټون یې بدل شوی و. په مجموع کې تاسو څه ارزونه کوئ، ستاسو تحلیل څه دی چې نوی حکومت چې په امریکا کې راځي، آیا نوی حکومت به پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د ترهګرو پر ضد او د افراطیانو پر ضد چې د دغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي او دغه ځای څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي او په نورو سیمو کې خاص توګه په هند کې بریدونه تنظیموي، آیا پر پاکستان به فشار راوستل شي او کنه؟ وطن دوست صاحب
اوري غږ درځي دي ما؟
او بالکل.
السلام علیکم. لمړی نه کې دي سلامونه ګرانو اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. تاسو د سوال په اړه باندې زه باید ووایم چې خارجه پالیسیانې چې دي په اکثرو ملکونو کې چې متاسفانه افغانستان ته نه محرومه ده تر اوسه پورې، هغه تصویب شوي پالیسیانې وي هغه ډیر زر بدلون نه مومي. هغه لانگ ټرم چورته وای لانگ ټرم پالیسیانی وی او هغه باندې دوی ډیر سخت کار کړي، هغه ملکونو چې ترقی کړي لکه امریکا او لکه نور ملکونه غربي یا اروپایي هیوادونو. نو کله چې رهبری بدلیږي، دولس مشره رهبری بدلیږي، نو هغه دغه خارجي پالیسیانی ورسره بیا ډیر بدلون نه مومي. نو ځکه مونږ دغه تجربه وکړله کله چې د بوش حکومت خلاصېدو، نو اوباما حکومت راغی، هلته هم مونږ دا فکر کوو بعضې تحلیلګرانو د افغانستان بعضې سیاسونو چې ولا پالیسی به تغییر شي او ولا اوس به پاکستان به فشار راشي او مونږ به افغانستان کې به سوله او ثبات راشي او زیات به شي. متاسفانه تاسو ولیدل چې اوباما دوره کې هم یوازې چې دینه چې په افغانستان کې سوله راشي او د تروریستانو ځالې د پولو نه اغړه یا په اسلام آباد او په نورو ځایونو کې چې دوی په جی ایچ کیو په نورو ځایونو کې دوی ناستې پاتې لري دا له منځه لاړې شي. متاسفانه لسچند اضافه شوې، حملات تروریستي حملات تروریستانو اضافه کېدل او د اوباما یو ډېره لویه تحفه چې د افغانستان خلکو ته او خاورمیانه خلکو ته ورکړه هغه داعش ته. د اوباما د حکومت پر اتک کې د داعش یو نوی توفه هم پیدا شوله، د تروریزم د تروریستانو یو توفه پیدا شو چې اوس د اکثرا د مونږ اسلامي هیوادونو ته نه ډیر زیات پریشان دي او تهدید لاندې دي. نو اوس څو وخت چې ترامپ راځي، نوی حکومت راځي، د ترامپ د مونږ تجربه دا ښایي چې کومه پالیسی چې پخوانی پالیسی ده او هغه پالیسی د افغانستان خلک او نړیوالو ټولو ته معلومه ده چې څنګه پاکستان سره باید دوی برخورد وکړي او څنګه دغه ځالې له منځه یوړي او یا په دو باندې تعزیرات.
آقای زادزی وطن دوست سپاسگزار هستیم، باز هم به شما برمیگردیم. آقای اتمر، شما صحبت های آقای زادزی را شنیدین، ظاهرا بیشتر خوشبین به نظر نمیرسه که پالیسی امریکا در برابر پاکستان تغییر بکنه. آیا شما هم نظر هستین با اونا؟ آیا ترامپ با وجود تمام کارهای غیر قابل پیش بینی شدهش که تا به حال همه گیره به تعجب واداشته، این امکانش نمیره که در مقابل پاکستان پالیسی واشنگتن را تغییر بده؟
تشکر خدمت شما، خدمت زازه و تمام شرکدار سلام و احترام کنه تقدیم میکنم. ما به این باور هستم که استراتژی هایی که امریکا داره برای طویل مدت و لانگ ترم است. با تغییر رئیس جمهور یا با آمدن رئیس جمهور، رئیس جمهور نمیتونه که به اون پالیسی ها تغییری عمده وارد بکنه. با باور و پالیسی های خارجی یا استراتژی هایی که امریکا ساخته متشکل از پنتاگون، CIA، وزارت خارجه امریکا و مخصوص وزارت دفاع امریکا و امنیت ملی امریکاست، با تغییر رئیس جمهور درست از قسمی که شما گفتین رئیس جمهور در مراسم کمپاین خود قسم اشاره داشتند که اینا فشار لازم را روی پاکستان وارد خواست ساختن، اما زبانی که اینا انتخابات بردن دیدن که اولین تلفونش و نواز شریف بود و پاکستان از کشور دوست و نواز شریف را یک شخص با تجربه و با کفایت و سیاست مدار خواند. بر صورت با فکر بکنم اگر سر وصلی استراتژی تروریسم بحث بکنیم، امریکا خودش در طول دوران جنگ سرد و بعد از او در سالهای 70 و 80 خودشان به عنوان همون جنبش‌های کودا جنبش‌های ملی بودند و ضد کشورهای سرمایه‌داری بودند که در شرق زاده موجود آورد، اینا به اصطلاح گروپ‌های دیگه تروریستی از جمله تقویه اخوان مسلمین و به قسم حباس و حزب الله اینا را به عنوان پادزهر به ضد اودبود جنبش‌های چپی و دموکراتیکی که در شرق زاده تازه نصف گرفته بود تقویه کردن. و بعد هم شما می‌بینید در زبان تجاوز شوروی به افغانستان این گروپ های جهادی و اسلامگرا بسیار زیاد تقویه شدند و از این پسرها دیدن که القاعده و تندروهای عرب به این منطقه حضور یافت و این سبب
جنجال
دقنیم که تاسی بوری که سوریه که دقا اسلامی دلی افریقایان خپل دیتا براست ورکی لکه دی النصرة جاپا او دقا سدور جاپی چه دی سوریه دی حکومت کرده جنگیزی دا خپل داخلی چه خپل پلوی استراتیجیوانی که افریقا دی ترهگر و دلو ترشا و لانده دیس را براسته که
اتمر صاحب تاسی مخکی تاسی هم او وطن دوست هم دیت اشاره وکړه چې بهرنی سیاست او د هیوادونو پرمختللو د غټو هیوادونو او وسري او مدرن هیوادونو بهرنی پالیسی مخکی نه تنظیم سوی وي او تصویب سوی وي او په هغه کې ډیر کم تغیرات راځي. په عین وخت کې کچیری په دې خاطر چې د پاکستان له ادرسه څوک خبرې نه کوي او دغه موازنه هم برابر سي د پروګرام پاکستان ادا کیتل چې د ترګری پرځدی قربانیان ورکړي دي، اقتصادي خراب شوی دي، عام خلک پکښي وجل شوی دي، د دوی عسكر پکښي وجل شوی دي، پیسې مصرف شوی دي، بیا هم نړیواله ټولنه پر دوی انتقاد کوي. د بلې خوانه بیا افغان حکومت وایي چې او تر زیاته هدا پوری نړیواله ټولنه وایي چې پاکستاني وازی هغه ډلې پنشه کوي چې د پاکستان ملي ګټو ته تاوان پیښي او خطر پیښي. کله چې بس د ملي ګټو مترکیږي، افغانستان هم خپل ملي ګټې لري، پاکستان هم خپل ملي ګټې لري، هند هم لري، امریکا هم لري، څنګه کېدای شي چې د سی یو توازن رامنځته شي د امریکا او د دغه مثلث ترمنځ چې پاکستان دی او افغانستان دی او هند دی، چې پکښې هم د هیوادونو تر یو حده پورې ملي ګټې خوندي وي؟ ځکه پاکستان وایي چې هند په کابل کې نفوذ لري، په افغانستان کې نفوذ لري، او هند غواړي د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. دوی دریز دا دی، نو که چیرې دغه مسایلو ته په کتو سره هغه د ریالیزم د مکتب د نقطې څخه چورته وکتل سي، پاکستان هم خو تر هغه پر حق په جانب دی کنه دی؟
تاسو وګورئ دا سوال دی چې افغانستان او پاکستان د روابط په کې، پاکستان په افغانستان کې څو ستراتیژیک اهداف لري. هغه ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې یو د ډیورنډ مسله ده چې دا ډېر ژور او تاریخي حیثیت لري. بل د هند حضور دی، بل د پاکستان خپله حاکمیت دی په هغه نظامونو کې چې افغانستان ته راځي، او بل د پاکستان تجارت دی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته، او همدغسې د افغانستان په اردو کې د دوی هغه برخه یا ونډه کوم چې دوی غواړي چې د افغانستان د اردو په روزل کې افغانان سره کوبراسل کوبکو کې. نو پاکستان د بل خوانه د هند سره د رقابت د ځای افغانستان ګرځولی دي. همدغه هندم یعنی موږ یوازې د پاکستان نه بولو، هند او پاکستان دواړه خپل
زما سوال هم همدغه و چې په افغانستان کې د سیو ذهنیت رامنځته شوی دی چې ټول ګنا په مجموع کې د پاکستان د او د سیو ذهنیت رامنځته شوی. زه نه غواړم چې دلته خپل نظر ورکم، اما د سی استدلال هم کیږي هغه کسان چې د پالیسی په برخه کې کار کوي پاکستان کې، چې په افغانستان کې عمومره چې موږ غواړو نفوذ پیدا کړو، هند هم غواړي نفوذ پیدا کړي، او د افغانستان په اصطلاح د استخباراتي جګړې یو ډګر جوړ کړی دی. هند ته دومره ګوته نه نیول کېږي لکه پاکستان ته نیول کېږي، دلیل یې څه دی؟
علت دا دی چې هند یو خو د افغانستان همسایه دی، بل دا چې هند تر اوسه پورې افغانستان کې تخریبي د افغانانو د نظام د تخریب لپاره کار نه دی کړی. هند تر اوسه افغانستان سره د $2 میلیارد نه زیات مرسته کړی، او دغسې تقریبا 10,000 افغاني ځوانان چې په هند کې سفر کوي دوی او بورسونه دوی ته وده کړي، او دغسې په د بادنو په استخراج کې، د سلما د بند په جوړولو کې، د سړکونو په جوړولو کې، د بخ په انتقال کې، او د انکشافي پروژو په جوړولو کې هند ډېر په خلاص مت افغانان سره ورسته
کړي. آقای وطن دوست، بله آقای اتمر، بسیار معذرت میخوایم. آقای وطن دوست با شماستیم. خب شما قبلا پیشترم گفتین که شاید پالیسی امریکا در قبال پاکستان تغییر نکنه. آیا امکان از این میبینین که افغانستان و یا یک کشور قدرتمند دیگر، یا جامعه جهانی، یا ملل متحد، یا یک منبع دیگری امریکا را به این متقاعد بسازه و وادار بسازه تا بر پالیسی دیرینی خود در قبال پاکستان بازنگری بکنه؟
بله، ما دو موضوع دیگه را که میتونه که این پالیسی چینج شوه، یک تحلیل نوی که از وی است که یکی اگر شما همگی مردم افغانستان و مردم سیاسون ما شما شنیده که یک بلاک نوی که روسیه، پاکستان، ایران، چین و ای چار پنج ترکیه پنج مملکت یک بلاک نو جور کرده، در این بلاک شامل شدن پاکستان در این بلاک که کشور روسیه یا شوروی سابق دشمن بزرگ پاکستان بود و یا پاکستانی ها او را دشمن بزرگ خود می دانست، و در اون وقت مجاهدین علیه اتحاد شوروی جنگیدن و از پاکستان آمدن جهاد میکردن و سپورتشان میکردن پاکستانی ها و همچنان امریکایی ها و دیگه کشورهای اسلامی. حالا که اینا در این بلاک خود شامل ساخته، یک تحلیل من این است که اگر این واقعیت در این بلاک بدل خود شامل شده باشه و به خوش خود به اونجا رفته باشه، بدون از اینکه با دوستی دیرینه خود که امریکایی هاست، با پارتنر استراتژیک دیرینه خود که امریکایی هاست، بدون از اینکه تزوا مشوره کنه و در این بلاک شامل شده باشه، این ما یک تحلیل میدانم که شاید امریکایی ها با پاکستان یک بازی نوی دیگر را شروع بکنن، و اویست که در پالیسی خود شاید تغییر بیاره، نه به خاطر مردم افغانستان، به خاطر از این که پاکستان میره امرای روسیه که رقیب سرسخت امریکایی ها در منطقه.
سوال به وجود میاد آقای وطن دوست، چه منافع مشترک این بلاک جدید را به وجود آورده؟
منافع مشترک فقط این پنج کشور که است بلاک آسیایی است که اینا تحلیل ما مردمی است که اینا غربی ها را به خصوص امریکایی ها را در منطقه دیگه نمیمانند، به خصوص در افغانستان و در کشورهای خاورمیانه شما میبینید در سوریه هم علیش میجنگه.
بله بله آقای وطن دوست،
فکر کوم د وطن دوست صاحب سره اړیکې قطع شولې. یو اوریدم کې به واخلو وګورو چې د غوی څه نظر یا پښتنه ده، به برته څوک چې وطن دوست صاحب هم خبرونه تر او بلو مهرباني وکي په خبرونه کې شامل یاست، نو مو چې دی او د کم ځای مو زنګ را والی دي، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
از درمال بارکزای دا د شرطي ولسوالي تخصص سره په تماس کې ما از ما یو دا غوښتنه یو نظر دی او یو سوال مې دی پر د محترم ملمنو څخه.
مهرباني وکي.
ما یو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باید چې د یوې ګولۍ د یوه ګولۍ ورکړه درکړه بند شي. دا مې یو نظر دی. او بل دا خواهش دا درس لرم هغه سړی مسته محبوب دی چې د افغانستان مظلوم ملت آواز یې واورېدی. او هغه سړی مسته هغه محبوب دی چې د افغانستان په جوړ کې د دې مظلوم ملت سری وینې بندې کړلې مقصد د دې خلکو ارزوینه ترسره کړله. او سوال می دا هغه سړی څه دی چې مقصد هغه سړی په دې وطن کې هغه خدمت وکړي چې د افغانستان نور یوني په وطن کې پرې نشي.
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. ورځو یو بل اوریدونکو په واخلو به بیرته اتمر صاحب ته ورسو.
فکر میکنم که بله بله بفرمایین. صدای مرا میشنوین شنونده عزیز؟
السلام علیکم. نام سرتاست و کوین چرت سلام
علیکم. من
منوب شهرمان ساده کوم د کونا خبر کوم.
مهرباني وکي صاحب.
اصلا دا مخکې خو دنیا په دغه دوه بلاک باندې تخصو او دا بلاک مدا صفانه په یو مثلث تبدیل شوی دی چې یو روسیا ده یو چین ده یو امریکا ده. دا درې واړه خپل ځانګړي موخې لري. امریکا نه غواړي چې د پاکستان سره خپل روابط خراب کړي او نه غواړي چې افغانستان هم بلاسه ورکړي ځکه دلته دوی خپل اهداف لري د خپلې مورچلې لري خپل ځایونه لري چې پاکې بادي ځای په ځای پاکستان هېڅ وخت دې د لاسه نه ورکړي. دا خاصې مضمونه خلک دې ولیږي مثلا چې د پاکستان مقابل کې به د افغانستان پالیسي څنګه وي څنګه نه. دا هېڅ کله نه ازاده صرف زموږ خبره اوري دا نور اتمر صاحب هم اوري. دلته هغه کوشش کوي چې د افغانستان د روس لپاره وساتي او پاکستان د چین لپاره وساتي او دغه عراق د ایران او دغه منځنی ختیځ دغه دین لپاره وساتي. زه وایم د دین د اتباعات نه په خنه کوم چې د چې بدیل شته افغانانو یا د دې هو د دې امریکا د څنګه ځان خلاص کی کوم لار به چې هغه د پلګر کار واچي او دغه ځان د
مننه اتمر صاحب. صادق صاحب هم یو مسلې ته اشاره وکړله. زه غواړم یو پوښتنه هم ورسره مطرح کړم. په مجموع کې مخکې وطن دوست صاحب وویل چې په افغانستان کې اوږدمهاله بهرنی سیاست نه تصویب شوی دی نه کار پر شوی دی چې د سیمه ییزو هیوادونو سره به اړیکې څنګه پالل کیږي د نورو لیرو پرتو هیوادونو سره به اړیکې څنګه پالل کیږي د افغانستان د بهرنی سیاست به پر کومې خوا رواني. په مجموع کې داسې ذهنیت خلق شوی دی د چارو کارپوهان د مسلې د اشاره کوي چې افغانستان د عواطفو پر بنسټ باندې غواړي خپل بهرنی سیاست پر مخ یوسي په سیمه کې او په نړیوالو اړیکو کې. تاسو په جریان کې یاست. اوس حاکم مکتب ریالیزم دی چې په ریالیزم کې د هیوادونو ملي ګټې لیدل کیږي. عواطف ځای نه لري هلته احساسات ځای نه لري. که ملي ګټې ایجاب وکړي یو کار کیږي که ملي ګټې ایجاب ونه کړي یو کار نه کیږي. افغانستان څه باید وکړي په دغو شرایطو کې په دغو اوسنیو شرایطو کې چې داسې اړیکې وپالي د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو سره چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم تامین شي او په عین وخت کې افغانستان د سولې هم راسي اتفي برخورد ونیسي. اوس په کچيري دسي وي چې پر پاکستان باندې باید فشار راسي او پاکستان باید داسي وکي او پاکستان باید داسي وکي په خپل افغانستان باید څه وکي چې خپل ځان دومره مطرح کې په سیمه کې چې هم خپل ملي ګټې دغه سي تامین شي او هم په عین وخت کې اړیکې وپالل شي.
من نه دا خبره ده چې خپل افغانانو ته راګرځي او په دې برخه کې بعد د افغانستان رهبري سیکیورټي او هغه چې ډیپلوماسي د افغانانو لپاره دې طرح کې چې هغه هم ملي ګټې خوندي وساتي او هغه چې افغانستان د رقابتي د ډګر نه ګوښه وساتي او افغانستان ته د لویو هیوادونو د رقابتي دو یا د مسابقات د اگر نګرځي دا زمونږ د مهاله ستراتیژیانو پورې بربوط دی. تا تر اوسه پورې په تېر پنځه لس پاړس کلونو کې دغسې یو طرحه دغسې یو ستراتیژي مونږ نه دی لیدلی د افغانستان د حکومت نه. بله خبره دا ده چې یو هماهنګي به د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان د خارجي پالیسي او دغسې د دفاع د وزارت ترمنځ باید موجود وي. د دفاع د وزارت رابطه د بهرنیو چارو د وزارت سره باید ډېر نږدې او پایلې ټراک باندې فیصله او پایلې مسیر باندې ډېر روان شي. ځکه چې موږ ګورو هر یو په خپل مخه په خپل ستراتیژي باندې روان دی. عمومي د سیستم طرحه تر پلان تر ستراتیژي ګرچې دلته چې تاسو وګورئ هر وزارت وایي چې مونږ پلسیګار جوړوو ستراتیژیګار جوړوو. لیکن داسې یو شی تر اوسه پورې افغان ولس خلک دا نه لیدلی چې زمونږ حتی مونږ د دغنه تاریخ نه لرو. زمونږ تېر ولسمشران کرزی صاحب او جناب اشرف غنی صاحب دوی کله پاکستان ته ډېر نږدې شول کله د پاکستان نه ډېر لرې شول او کله د دښمني په واقف کې او کله د ډېر نږدې په واقف کې دوی ځان ښکاره کړ. دغه دوګارګي او تردد او مذبذبوالی دا زوی دا د پاکستان جادو او د افغانستان د خبرارو ته برابر کې چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې دوی ثابت قدم دي. دوی دوی مذبذب سیاستونه لري. دوی اندل واقعي او متفاوت سیاستونه لري. نو هغوی نور هم غښتي. د بله خوانه زمونږ دوستان ستراتیژیک ملګري چې دوی دوی هم صادقانه افغانانو سره مرسته نه ده کړی. یعنې د یو سلو پنځوس زرو عسکرو د ډاټو کې افغانستان کې زور درلود. دوی ونشو کولای چې هغه د تروریزم ځالې او د تروریزم قوت چې په سیمه کې موجود دي دا وځپي. که مونږ وګورو خپله د طالبانو حکومت په یو دشت ړنګ شو او کله چې تاسو د صدام حسین هغه نظامي پوتنسیال ته وګورئ چې صدام حسین په یو بندري ختیځ کې څومره قوي هېواد و، افریقا وشو کولای چې د صدام حسین هغه جنګي ماشین په یو یهودي میاشت کې ختم کړي او خپله صدام حسین د صدام حسین حکومت دستور کړي. نو داسې نه کېدی شي چې دوی د یو طالب یا د یو داعش په برخه کې دومره ضعیف او پاتې راغلي دي چې دینی
شکل ولید چینل او دایره
خوباسی.
بله صحبت ها شما را شنیدیم آقای وطن‌دوست. دوباره به شما برمیگردیم. پاکستان ماهی گذشته یک نماینده وزارت خارجه خود را طارق فاطمی را به واشنگتن فرستاد تا ضمن صحبت با مقامات بر حال آمریکایی با اداره مقامات اداره آینده ترامپ هم ملاقات هایی داشته باشه، دیدارهایی داشته باشه و گویا روابط آینده خود را با اونها در نظر بگیرن. و ضمناً صدر اعظم پاکستان پیشتر از رهبران افغان به آقای ترامپ تلفن کرد و به او مبارکی داد و راجع به سیاست منطقه با او صحبت کرد. خب شما روی کرد و یا برخورد حکومت فعلی افغانستان را در رابطه با مقامات آینده امریکا و آقای ترامپ چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از نحوه پالیسی ارگ در قبال ترامپ راضی هستین؟
گروه اول خودی ما خواهش داده چه دیمون خبر مکت کهوی زکر مونگ چه خبر پوره نی کری اگر بیمانه نی.
بله وطن دوست بسیار معذرت میخواییم. پیشتر شما صحبت میکردین، در نیم صحبت نمیفهم چی شد، قطع شد صحبت شما. من چندین بار بر نام شما را گرفتم و صدا کردم ولی صدای شما نمی آمد و دوباره شکر که
عمدن در کار ندید سوی تکنیکی سنزا و
عمدن این کار صورت نگرفته و ما اگر قطع کنیم از شما را در جریان گذاشته به این شکل نمی کنیم که صحبت شما را دینیم قطع کنیم و رابطه را کاملا قطع بسازیم، چون نمیشه. بفرمایید.
سعید تکنیکی مشکل سی پروانه.
بله بفرمایید.
گوره تاسی او گوره ما مخکم پا آشنا تلویزیون که در خبر را اکرده د مونږه د خارجي پالیسي کوم رهبران چې په افغانستان کې مونږ لرو هغه متاسفانه مطلق ناکام پاتې شوی دی. تاسو وګورئ پاکستان وخت خپل نماینده استازي هلته لیږي، د پاکستان لپاره لابي کیږي، د پاکستان د روابطو او د ټرمپ د نوي حکومت سره لابي کیږي. لیکن متاسفانه ما تر اوسه پورې چې زه د نړیوالو اړیکو کمیسیون کې ما تر اوسه دا نه دی اوریدلی چې د افغانستان نه دغه سکوم نمائنده تلی او د ترامپ د نوی حکومت سره لابی شروع کړي او یا ترامپ سره یا دغه شاوخوا ټیم سره دوی لابی کړي د افغانستان او د امریکا د روابطو لپاره او یا د پاکستان باندې د فشار راوړلو لپاره دوی لابی کړي. بالکل زه دا منم چې د مونږ سیاسي رهبران د مونږ حکومت فعلی حکومت هغه خارجي پالیسی چې
تاسو په خپل ویل چې تاسو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي یاست، تاسو ولې پر خارجه وزارت باندې چې د افغانستان بهرنی سیاست جوړي روغې باندې فشار نه واردوي او نه راغواړي چې غوسر خبرې وکړي چې ولې د افغانستان د ملي ګټې مسلې چې مطرح کیږي دوی غفلت کوي؟
ما هم دې ته اجازه راکړئ زه هم دې ته راځم.
مهرباني.
نو متاسفانه د مونږ خارجي پالیسی په یو حلقه کې باندې ده چې هغه پنځه شپږ یا څلور نفر دي په ارګ کې او ورسره امریکایان یو اته د امریکا سفیر په افغانستان کې همداسې د بریتانیا سفیر په افغانستان کې فقط شپږو نفر دي په شمول د رئیس جمهور چې د مونږ خارجي تګلاره متاسفانه دوی مخکې وړي او د مونږ پارلمان ته د مونږ ولسي جرګې ته د مونږ کمیسون ته تر اوسه پورې مطلقا مونږ سره تقابل شوی ده، د مونږ خبرې ته چا غوږ نه دی نیولی. دغه زه شاهد یم، زه د افغانستان خلک د ما خبره اوري د دریو کالو راهیسې او د لسو کالو راهیسې، د دریو کاله څلور کاله خو زه شاهد یم چې مونږ هره ورځ چغې وهو فلاس د خدای وا وزارت خارجه وا حکومت پالیسی تګلاره خارجي تګلاره دې راولږه چې مونږ ته باس وکړو او دغه تصویب کړو او یو قوي تګلاره پیدا کړو چې بالاخره د افغانستان د خلکو په خوښه یو خارجي پالیسي ولرو چې مونږ امریکایانو سره څه وکړو، مونږ د منطقې خلکو سره څه وکړو، مونږ اسلامي هیوادونو سره باید څه ولرو. خبر دا ده چې د مونږ خارجي پالیسي متاسفانه د څلورو داخلي سیاسونو په لاس کې ده، یو د څلورو خارجي سفیرانو یا د خارجي ملکونو په لاس کې ده. متاسفانه د مونږ خارجي پالیسي د مونږ په لاس کې نه ده. دا به واقعیت خبره ده، زه رښتیا وایم. د افغانستان خلک باید په دې باندې پوه شي چې پارلمان ته او نورو سیاسونو ته دا مجال تر اوسه نه ده ورکړل شوی د حکومت یا د خلکو لخوا نه، د حکومت یا د نور ملکونو لخوا نه چې دوی خارجي پالیسي باندې حتی باس نه وکړي.
بله آقای وطن دوست، آقای وطن دوست، اگر از شما پرسیده شود که در برابر حکومت آینده ایالات متحده آمریکا که یک هفته بعد روی کار می آید، افغانستان باید چگونه سیاست را در پیش بگیره، پیشنهادات شما چه خواهد بود؟ کدام نکات مهم را شما به حکومت یا به وزارت خارجه پیشنهاد خواهید کرد؟
دمونگ اول پیشنهاد داده چه مونگ باید خپل اغه خارجي پالیسی یا تګلاره چې پر رقم مونږ امریکایانو سره او د امریکا نوی حکومت سره باید مونږ پر رقم حرکت وکړو، بل مثال او سره پر رقم پالیسی باید ولرو. دا باید تثبیت شي، دا باید جوړ شي او دا باید ملي شورا ته راولېږل شي، د دې نه باید رایه واخیستل شي. دویم دا چې پیشنهاد هم دا ده چې امریکایانو چې مونږ سره کوم امنیتي تړون لاسلیک کړی ده، په هغه امنیتي تړون کې دوی تر اوسه پورې تقریبا پنځه شپږ مادې تر خپلو لاندې کړي، هم د مونږ د حکومت لخوا نه، هم د امریکایانو لخوا نه. دویم پیشنهاد مې دا ده چې امنیتي تړون، ستراتیژیک تړون چې مونږ تاسو سره کړی، لطفا دواړه خوا په هغې باندې ودرېږي. مونږ خو عاجز یو، زمونږ حکومت خو عاجز ده، لیکن امریکایان باید په هغې باندې ودرېږي. دریم پیشنهاد د مونږ دا ده د امریکا نوي حکومت ته چې تاسې دوه هندوانې په یو لاس کې نشي نیولی. کچرته تاسو دغه پالیسۍ ته ادامه ورکوي چې پاکستان کې د تروریزم ځالې شي، پاکستان کې چې کوم د تروریزم تربیت او تجهیز او تمویل کیږي، په پاکستان کې چې کومې شوراګانې دي هغه د افغانستان په ضد د افغانستان په خاوره کې عملیات کوي، دغه چې تاسو لمنځه یو نه شئ د مونږ سره په ګډه او په پاکستان باندې فشار را نه وړي، دا معنا چې دی انډوانی په یو لاس تاسو بیا نشي نیولای. بیا د افغانستان خلک مجبوره کیږي چې د تاسو ته شادر واړی او تاسو ته ووایي چې زیر دی زینه نور ملا مل شدید نه وو.
بله تشکر. بله
آقای
وطن دوست، بله
پاکستان سپورت کی دیخوات افغانستان سپورت کی
صحبت شما را. بله وقت برنامه کم از بسیار معذرت میخوایم، اگر آقای اطمر صاحب هم کم وقت بتیم. آقای اطمر شما چه فکر میکنین که آیا از قرارداد امنیتی که بین قرارداد همکاری های امنیتی بین افغانستان و امریکا که امضا شده، افغان ها میتونن که از این من حیث یک آله تهدید در برابر تغییر پالیسی امریکا در برابر پاکستان کار بگیره؟ آیا میتونه که امریکا را وادار بسازه که اگر با پاکستان پالیسی خود را چنج نکنه توافقنامه همکاری های امنیتی در خطر میفته؟
به باور با توافقنامه امنیتی بیشتر به نفع امریکا بوده، یعنی امریکا تارستن که در داخل خاک افغانستان نو پایگاه داشته باشه و چنانچه با در سالهای گذشته دیدیم و مردم توقع شدیدی دبار که راکت ها از طرف پاکستان روزانه بسط ها راکت ولایات کدر و دوزستان و نگرها را زیر آتش قرار میدادن، توقع مردم افغانستان این بود که امریکا به مقابل این حرکت پاکستانی ها جواب بده، به خاطر تضمینی که توافقات نامه امنیتی را با افغانستان داشتن. ولی آنها گفتن که با مکلفیت نداریم، مسئله داخلی خودتان است. ولی در مقابل امریکایی ها تانستن که نو پایگاه نظامی را در داخل خاک افغانستان داشته باشند، که آلی وقتی که ما متوجه میشید ببینیم که نو پایگاه نظامی خوب برای داخل افغانستان اصلا منطق ندارد. شما ببینید که زبانی که جنگ در کنر است، جنگ در هلوت است، جنگ در قندز است، جنگ در فاریاب است، ما موثریت این پایگاه ها هیچ ندیدیم و بالاخره این روز میتونیم مثل از اینکه دستپای ما را کسی بسته کرده باشه و اولا ما را تحویل امریکایی ها داده باشه. ابی موافقت نامه امنیتی بجز از اینکه منافع امریکا را در خاک افغانستان حفظ بکنه بر افغانستان چیزی نداده و این یک قبل تاریخی رهبرای افغانستان است در حق مردم افغانستان و در حق مدافع ملی افغانستان. ما عرض میست که اگر امریکایی ها واقعا استراتژی بر از بین بردن و نابود کردن تروریسم داشته باشند که دارن، یقینا وقتی که دارن باید اولا بر ضد تروریسم بیستن، در حالی که ایرا تروریسم من حیث یک افزار علیه اونمو قوت های منطقوی استفاده میکنن و توسط اودبو توریزم کشورها را به ثبات بسازند و فیل ستیت و اصلاح حکومت های داکا و از اینا به وجود دارند مثل افغانستان. با دیدی که شما میبینین که در طول 15 سال گذشته صدها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شد، با گذشت 15 سال به زیر مشاورین امریکایی، نظامیان امریکایی، تجهیزات امریکایی افغانستان نتانست یک حکومت موفق بدر بیاره. از این خاطر ما میبینیم که امریکای ها استراتژی دارن، ولی استراتژیشان تضعیف کشورهای منطقه است، چی در شرق دیاره، چی در کشورهای جوار با روسیه و آسیای دیاره. تا این طریقی را بتانن
ستاسی ده خبرونه دیر ده بخشانه غوارم، ستاسی ده خبرونه او ده وطن دوست صاحب ده خبرونه داسی برداشت کیجی او پا دیر بخشنی سر از نغوارم چی خدا نکرده خپل نظر په شکل داشکالو بیان کم او یا کم بلا خبر وکم. داسی ملمی جی چی تاسی غواری چی امریکا ده افغانستان بحرانه سیاست ورده جوړ کی او ورتوائی چی کمی ملی گتی دی کمی دو دی ده اینده ده پار شم مسائل دی او کم دوی دی اینده ده پار بد مسائل دی په خپل ده افغانستان مسئولیت دی. امریکا خو لکه څنګه چې مخکې بویله اوسنۍ نړیوال نظام بهرنی سیاست پر ریالیزم ولاړ دی، او پر ریالیزم کې عاطفي مسائل، احساساتي مسائل شو بد هیڅ معنا نه لري. په هغه کې ملي ګټې دي، هیوادونه د ملي ګټو پر اساس باندې تصمیم نیسي، د ملي ګټو پر اساس باندې خپل بهرنی سیاست جوړوي، او کچیرې د امریکا ملي ګټې په دې کې چې د پاکستان سره ملاتړ وکړي د پاکستان به ملاتړ
کې کې د امریکا ملي ګټې په دې کې چې د هند ملاتړ وکړي د هند څخه به ملاتړ کوي او یا که د افغانستان سره ملي ګټې نغښتي د افغانستان سره به ملاتړ کوي په خپله د افغانانو مسولیت سره جوړیږي چې څنګه داسې اهلي ځلې وکړي چې د امریکا د ملي ګټو په اساس باندې خپلې ملي ګټې هم تنظیم کړي او خپل آینده هم تضمین کړي. مہربانی ہوگی وطن دوست صاحب محترم.
وطن دوست صاحب صدای ما را میشنوه؟ یعنی واقع وطن دوست با شما سیم صدای ما را میشنوین؟ فکر میکنم باز هم ارتباط ما با آقای وطن دوست قطع شد. میشه که آقای اتمر صحبت بکنن؟
بالکل بر حضا کوچ بر تا وطن دوست صاحب خالو انترا بر میره بانی وکی
او غوری افغانستان بتان سفاده دی دخل لوی استراتیزاد یا جز دی افغانستان پروسه پوری خپل استراتیجی دی لوی استراتیجیانو کی وګوري او هغه د افغانستان د ملي ګټې لپاره هغه استفاده وکړي. متاسفانه ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي چې تروریزم د کوم ځای نه صادریږي او تاسو ولیدل اوساما بن لادن په بغاوت پیدا شو چې د 11 سپتمبر د حادثې د وروسته امریکانه که پسې ګرځېدل. شیخ خالد احمد په پاکستان کې پیدا شو. ملا اختر بابا د منصور په پاکستان کې ووژل شو. ملا عمر په پاکستان کې مړ شو. ابو زبیده په پاکستان کې پیدا شو. سلیمان ابو غیث په پاکستان کې ونیول شو. یوسف رمزي په پاکستان کې ونیول شو. دا هغه بینلي تروریستان دي چې په پاکستان کې دي ونیول شو. نور امریکا د کوم ثبوت لري؟ زه په خپل ډیر لاندې سرګزشت تاسوان کله چې په 2001 کال کې یو هندي تیارا وتښتول شو د څو کسانو د خواده او هغه اول کابل ته راوستل شو. بیا د کابل له قندار ته وویل شو په هغه کې دغه د تیارو تښتول کې دوی غوښتي وو چې مسجد اطهر دی د هندوستان د زندان له خوشي د 5 کسانو سره هغه مسجد اطهر د هندوستان د زندان له خوشي شو او وویل شو قندار ته د طالبانو حکومت ته تعمیل کړی شو. په هغه وخت کې امریکا دغه ټول صحنه لیدله او ټول دنیا دې ته متوجه وو ځکه دغه قصه تقریبا یو هفته دوام درلود. کله چې د قندار نه دغه 5 کسه خوشي شو مسجد اطهر د هغه بلګري د قندار نه بې پریته هم شو ورک شو. په دغه کې امریکا هغه وخت کې هیڅ غږ پورته نه کړ چې تاسو هغه یو ګروپ چې طیاره تختي هغه یو ګروپ چې په طیاره کې خلک وژني هغه یو ګروپ چې 5 تروریست د هندوستان د بندیخانو نه خوشي کوي دغه کس ولې طالبانو دې ته اجازه ورکړي چې دوی ته دغه سهولت برابر شي چې دوی د قندار نه تریته هم شو. په هغه وخت کې کله چې د امریکایانو ګټې وي امریکا په دې باندې ځان چوپلې وو. هغه هم تروریزم وو هغه هم دغه څه حادثه وو چې نن په هر تروریستي حادثه کې امریکا غږ پورته کوي انګلیس غږ پورته کوي نور نړیوال غږ پورته کوي لیکن په هغه حادثه کې امریکا او نور ټول غربي هیوادونه په دې باندې چپه خوله پاتې شول. نن چې کوم حادثه یا قضیه په ترکیه کې کېږي نن چې په سوریه کې کېږي نن چې په لیبیا کې کېږي نن چې په عراق کې کېږي نن چې په افغانستان کې کېږي دا دې ته بلا بڑا ورکی په دې کې وای چې دا القاعده دا دا داعش دا خو مغه د لیدي چې د خپل روز لیدي دا خو مغه د لیدي او تاسو دا ته چې تاسو کوم چې تاسو ته یې چې دا څه یو ځل نه چې په خپل سر کې راول دي دا د سلی شي کې دی چې د زکات او د اوشر نه څو دومره پیسې پیدا کړي چې هغه اخیری امکانات به سره اغوی شروی او اغا اخیری امکانات دی پیسو اغوی شروی دو ما خزا بری؟
مالا بلکل شو تاسی چاقا اورا موز بارسو وطن دو سایب تاغوی تا بموقع ورکو لبادا مرغ دوغی تلفون قطع سو مخی دوغی خبری قطع سو لی میره بانی وکی وطن دو سایب خبرونی که شامل لیست میره بانی وکی
مانا نا گوری ورور تاسی مخی ویل چه دی ما نوم او دی اتماس دوارم ویل چه دی تاسو تحریل داده چه مونگ دا پالیسی
امریکایان جوړ کی مطلق مونږ دغه سینې دی ویلی فکر کوم کې دی شي سختګی راغلی یا قطع شوی یا تاسو تحلیل به رقم چی
زمینه ورته مسایده کما په مجموع کې د سیو ذهنیت خلق سوی دی چې افغانستان تل غواړي چې کارونه نور کسان ورته وکی او په خپل همیشه غواړي چې نور کسان د دې چاري پر مخ یوسي او په خپل کارونه کې د سیو ذهنیت خلق دی لبه مرغه او داس ما نظر نه دی
اصلا د سیمه دا په افغانستان کې مداخله کیږي د افغانستان په سیاست کې مداخله کیږي ما تاسو ته مخ کیول د افغانستان خلک د ما خبري اوریدلې دي د مونږ خارجي پالیسی چې دا هغه تو آر کې د چلورو نفرو په لاس کې دا او تاسو معلومونه ملا واخل چې کوم کوم سفارتونه په دې پالیسۍ کې لاس وی او لاس واهنه کې مونږ دا وایو چې پالیسۍ مونږ خپل جوړوي شو دومره ظرفیت مونږ لرو لیکن کچیرته دا څو ستراتیژیک پارتنران چې مونږ دي دغه دې مونږ خارجي پالیسۍ کې باید لاس ونه وي او څه چې مونږ ورته وایو په مونږ باندې اعتماد وکړي اعتماد په دې معنی باندې چې مونږ د ډیر لاسو کالونو ورته وایو چې پولی پولی نه اخواته تروریزم هلته تمویلیږي شوراګانې هلته دي آیا آیا امریکایان او زموږ ستراتیژیک پارتنران په دې باندې نه پوهیږي چې دا انتحار له کومه راځي دا انفجار له کومه راځي د دوی تمویل او تجهیز له کومه کیږي دوی ولې هلته تر اوسه پاتې دي دغه شوراګانې د چا دي دا شوراګانې څوک سپورټ کوي د طالبانو ته اسلحه او تجهیزات او تمویل او تجهیز څوک ورکوي آیا په دې باندې دوی نه پوهیږي مونږ د دوی نه نه غواړو چې مونږ ته پالیسی جوړه کړي مونږ دې پریږدي چې مونږ خپل پالیسی جوړه کړو تاسو پوښتنه وکړي د افغانستان حکومت د وحدت ملی په نوم باندې حکومت د دغه راتګ او د دغه راوستل او په دې کې لاسوهنه په انتخاباتو کې لاسوهنه په خارجي پالیسۍ کې لاسوهنه دا څوک یا د افغانستان خلک او سیاسون او نړیوال په دې باندې نه پوهیږي مونږ دا ظرفیت لرو چې دا جوړ کړو لیکن که څوک مونږ ته راولېږي
بله روی یک مسئله دیگه صحبت بکنیم آقای وطن دوست در این اواخر چند روز پیش در قندهار انفجاری که صورت گرفت و 5 تن از دیپلمات های امارات متحده عرب در اون انفجار جان باختند ای یک نوع فکر نمیکنید که تغییر پالیسی کشورهای عرب را در قبال مسائل افغانستان و پاکستان و منطقه در پی داشته باشه؟
ببینین ما ایره قبول دارم که تغییر پالیسی کشورهای پیشتر من گفتم کشورهای اسلامی و 5 کشور دیگه که خود پاکستان دو شامل است یک بلاک جور کردن مطلق اینا تغییر کردن ما برای دوستای استراتژیک پارتنر که قطع ما پی سی یا قرارداد امنیتی داره یا ناسو سر از یا صدا میکنم که شما مردم افغانستان مجبور به این نسازین که فردا شما را بگوید برین و بره با یک کشور دیگه یک پیمان استراتژیک با از و امضا بکنن.
یک گزینه را افغانستان در اختیار داره؟
بله اگر امریکایی ها اگر ناتو اگر کشورهای غربی پالیسی فعلی خود ادامه بده و اینا بخواین که به نام داعش و به نام کی و کی دیگه ای گروه ها دیگه اینجا ناله های توریستی بیا که در اون طرف هستن اینا را اینا از بین نبرن ایره ما سرشان صدا میکنم که مردم افغانستان و سیاسون افغانستان بالاخره مجبور میشه که در یکی از بلاک هایی که به ضد غربی ها جور میشه و غربی ها را در منطقه نمیمانه امکان داره که اگر رهبری امروز نه رهبری فردای افغانستان این تصمیم رو بگیره که ما دیگه با شما نیستیم و شما دوستای استراتژیک ما نیستیم و ما مجبور میشیم بالاخره که پالیسی خود تغییر بدیم و بریم با یک بلاک دیگه یک جای شویم که اونا انتی غربی ها و یا بزرگ غربی ها.
مننه وطن دوست صاحب. سید نذیر د پاکستان زمی چارو کارپو هم په خبرونه کې را سره دی. غوته بشر اخلاص و یو نذیر صاحب خبرونه ته شر اخلاص.
سلام علیکم ټول اوریدونکو ته.
مننه چې زموږ بلنه مو منله. پرون ورمورز افغان چارواکو لمړنی تعقد وکړل او د سیداګان وسولې چې په کابل کې چې کوم بریت شوی وو، په هلمند کې چې کوم بریت شوی وو، په کندهار کې چې کوم بریت شوی وو، په هغه کې دغه بریدونه د پولې اخوا د تنظیم شوي وو او د سیداګان وسولې چې د کوټې شورا لاس پک چې درلود. په مجموع کې افغان حکومت دل داسې وایي چې پاکستان د ترګرو پر ضد باندې چې د پولې اخوا ته فعالیت کوي او افغانستان ګوښتي د هغوی پر ضد جدي اقدام نه کوي او یوازې هغه ترګر په نشه کوي چې د پاکستان ملي ګټو ته تاوان پیښي او خطر پیښي. پاکستان بیا په خپله برخه کې خپله دفاع لري او وایي چې موږ دا کار نه کوو او موږ قربانیان ورکړي دي د کلونو راهیسې. په واشنگټن کې تغیرات را روان دي، نوی ولسمشر راځي، فکر کوي چې پر پاکستان باندې به فشار وارد شي چې د ترګري پر ضد خپله مبارزه لا زیاته جدي او موثره کړي، او څنګه کېدای شي چې مجموع کې افغانستان او پاکستان داسې اړیکې وپالي چې دغه مسایلو ته ضرورت پیدا نه شي چې استخباراتي جګړه په سیمه کې وسي او بېګناه خلک ووژل شي.
ډېر شکریا. تر څو پورې چې پاکستان او افغانستان په منځ کې یو بل باندې تحفظات اظهار دی یا د تورونو لګولو دی، نو دا خو ډېر وړاندینې دی، دا څه نوې خبره نه ده. او کله چې هلته برید ولګي دلته برید ولګي، نو ضروري خبره ده چې یو بل ته دغه پیغام ورکړی کېږي چې دا استخباراتي ادارو یا پلانکي شبکې کړی دی. البته دا ده چې دواړه ملکونه چې دي مشترک په دې جنگ کې ککړ دي او داسې قسمه ترګرۍ ته مخامخ دي. او دا دی مطلب دا نه دی چې یو بل باندې تور لګی دا غي او مشرۍ ته وګوري یا دا غي امن راوستلو مخوړان دي تک ته وګوري یا د نړۍ حالات ته چې وګوري، نو سیوا د تعاون نه، سیوا د خبرو اترو نه، او سیوا په یو بل باندې ادوار کول نه، او سیوا د یو بل ته خبرونه ورکول استخباراتي لارې چارې جوړول نه، او بل بارډر مینجمنٹ کول نه، د دې نه علاوه نور کو ځخونه دی او کو تورونه دی، دا غیر څه مقصد نه روزي. دیم خبره دا ده چې نړۍ کې وس نور داسې ملکونه دي لکه چین چې شو یا روس چې شو یا ایران چې شو، او نو هغه په دې کې نور فعالیت پکې راخسته دي او خپل یو قسم لا سن سو اختیار یا سن سو په دې کې د امن طرف ته، د افغانستان د امن طرف ته د لاس چولو څخه کوشش شروع کړی دی. او نو یو طرف ته چې چار فریقي مذاکرات کېدل او هغه بیا د وزن ناکام شو، او دغه وزن چې تاسو ته معلومی دي اوس نوی چې کوم د روس، چین او پاکستان ترمنځ او چې بیا په کې افغانستان هم شامل دي، دا به یو نوی کوشش دی د امن لپاره. او درېمه خبره دا ده، ما وړاندې په څو پروګرامونو کې کړی ده چې کله افغانستان دا مطالبه وکړه چې یاره د کوټه شورا یا یو ځای کې بل ځای کې چې د افغان طالبانو مشران دي هغه د افغانستان ته وشړلی شي یا د هغوی خلاف جنګ وکړی شي، نو چې کله نه د افغان طالبانو سیاسي مشران افغانستان ته تللي دي، نو ضروري خبره ده چې هغه خپل فیلډ کمانډرانو سره چې کوم دي هغوی سره ملو شوي دي، او اوس په هغه نه ده چې وړاندې به سپرینګ اوفنسیو صرف په سردي یا په ګرمو کې به کېدله، اوس په یخنو کې د هغې نه زیاته جګړه او زیات فشار سره شروع ده. نو مطلب دا دی چې وړاندې دغه خدشه ظاهر شوې وه چې که چیرې د دې ځای نه وشړلی شي دا شبکې یا د هغوی مشران، نو یو خو به سیاسي لارې چارې بندې شي، او دویمه خبره دا ده چې سیاسي او فوجي قیادت چې یو ځای شي نو بیا به
نظیر صاحب د خبرونې تقریبا شپږ دقیقې نورې پاتې دي، تاسو ته به هم دوه دقیقې وخت ورکو، وطن دوست صاحب ته به هم دوه دقیقې وخت ورکو، او اتمر صاحب ته پیل به د اتمر صاحب څخه وکړو چې بدلون را روان دی، د امریکا په مشرتابه کې بدلون رالی، په کانګرس کې هم بدلون رالی، یو بل ګوند حاکم دی په کانګرس کې، نو فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان سره په اړیکو کې هم بدلون راسي او امریکا په مجموع کې په دې سیمه کې د سولې د راوستو او د سبا د راوستلو لپاره پر سیمایزو هیوادونو باندې فشار راولي چې بالاخره د افغانستان موضوع په ډیپلوماتیک ډول حل شي او د جګړې د طریق حل نشي، ځکه جګړې خو تر اوسه پورې نتیجه ور نه کړله. فکر کوي چې د سیو تغییر به راشي، پیل به د اتمر صاحب څخه وکړو، وروسته به وطن دوست صاحب ته ورسو، بیا به نذیر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړي. وطن دوست صاحب مهرباني وکړي، تاسو اتمر صاحب ټلیفون قطع شوی دی، موږ بیا غو ته زنګ وو.
وبخې تاسو سوال ماته دوباره تکرار کړئ.
سوال دا و چې تغیرات راغله په امریکا کې، نوې مشرتابه رالی، په کانګرس کې هم ګوند تغیر شو، حاکم ګوند بل ګوند دی. فکر کوي چې دغه تغیرات په کتو سره د امریکا پالیسی به پسیمه کې په افغانستان او پاکستان کې تغیر وکړي او په مجموع کې د سینکشافات برامنځ شي، پر پاکستان باندې فشار زیات شي، د ترګرو او افراطیانو پر ضد باندې اقدامات وکړي او بالاخره په افغانستان کې سوله راشي.
نه متاسفانه د ما تحلیل خدا ده د افغانستان خلک دی ورخطا کیږي. نه د ما تحلیل خدا ده چې د اوباما پر اتاق سره مامخ کې وویل چې د دې پر اتاق سره او د دې په حکومت داره کې یو شومه پدیده چې داعش په نوم هغه را پیدا شوه. موږ لا دې نه ډارېږو چې هسې نه د ټرمپ په وخت کې کومه بله ډله را پیدا شي. فکر نه کوم چې د دوی اهداف د دې لپاره ای چې افغانستان کې دایمي سوله راشي. مونږ نور په خارجانه باندې هیڅ نوې اعتماد نه لرو، په خصوص مونږ د خپل ځوانان چې د تحلیل کوو، مونږ په دغه باندې هیڅ نوې اعتماد نه لرو او د خپل سیاسيونو رهبرانو او افغانستان خلکو ته وزر کوو، هغه قربان کوو چې نور خارجي خارجانه باندې په خصوص په دغه غربيانو باندې او منطقې دغه هیوادونو باندې ګاونډیانو باندې باید هیڅ نوې اعتماد ونه کوو او په خپل سره یو ځای شو او یو قوي اراده پیدا کړو د دوی په مقابل کې. موږ یو خپل پالیسی ولرو او کرا سره جنگ کوي، مجبور یو سره جنگ وکړو. زه هیڅ نه
مننه
سپینه نه يم د دې راتک سره او فکر نو کوم چې دوی په پالیسی کې کوم تغیرات
وکړي. مننه نذیر صاحب ته باور سو، مهرباني وکړي نذیر صاحب.
او جی تر څو پورې چې د ترانس د راتک په لوک ته او هغه د حکومت واګي تر لاسه کړی او نو دا کوم دای توجه سلو کال چې دی هغه با خپل اندرونی چې کوم داوی مسائل دی هغه تبوی زکه چې هر یو صدر دا کوشش کوي چې دراتونکي وخت لپاره بینټون د لپاره د خپل قوم خلک چې کوم دی هغه تا خوشحالي ورکړي او دا وی وادي تر کې نو به وتا بینټون ملوشي او بینټون کې به خارجي معاملات وتا زیات لا سچي او یو خدا را دیما خبر ادا تر څو پورې پاکستان افغانستان نو ترامپ چې کوم دی دا غو پالیسی او دا چې ورته دی جوړانې نه سیاسي دغه نه دی پاتې شوی، نو دا چې واضح خو نه ده. البته هم چر به دغه تعلقات زیات خوي او تر څو پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ ده نو د داعش خلاف خو به غیر فراغ لري، او لیکن تر څو پورې چې د طالبانو یا د افغانستان د پاکستان کښاله ده نو دې تبا کوشش دا کوي چې دا انیشیټیو چې کما دغه شروع کړی دا روس، چین او پاکستان هغه تر لاسه کی او دا د امن سیرا چې کما دا په خپل سر باندې وتړي. نو زه ما چې دغه د لپاره به کم چې کم دې زیات فعال رول ادا کی د امن د لپاره او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ او د پاکستان په وساطت سره په نسبت او د جنگ کولو یا دې ته دوام ورکول په دې چې د دینه په دې دای او علاقیز ملکونه چې کوم دي او لکه روس چې دی، چاینا چې دی، کاغوی د افغانستان امن تلاشوا چې او د خپل حل کړه نو به بعد امریکای پلاس کې کم ډیر کم سپاتې شي. او جی
مننه نذیر صاحب، موقع به اتمر صاحب ته ورکو. پروګرام تقریبا یو د قپاته ده، هغه به خپل روسي خبرې وکړي. مهرباني وکړي اتمر صاحب.
روسي تاولات سیمه کې کیدې چې دا زویره په سایت کې د دې د پاره ګرځي باور ډېر کم دی، لیکن چې خپل ترامپ د سابقه د سیاست دلري او هغه یو تجار دی او ډېر په پټنس کې شامل کړی دی په دې ټول اوور کې. زه فکر کوم دا یو احتمال دی، یو فکر دی چې کیدې چې د واقعیتونو په کتلو سره اوشي کولای چې واقعیتونه وګوري او د امریکا په پالیسی کې دومره تغییر راولي چې هغه په سیمه کې یو سلسلکه یو ثبات رامنځته کړي. دا د امکان نه لرې ده، ځکه چې جیمز ماتیس د دې وزیر دفاع چې پرون یې رایې ثبات واخیست دغه خبره کړې چې دوی به فشار په پاکستان باندې راولي او پاکستان کې به تهاجر ډلې او د دوی مرکزونه خپل هدف وګرځوي. خدای دې وکړي چې دغه زموږ فکر یا
ډیره زیاته مننه اسحاق قطمر صاحب د سیاسي چارو کارپوه او د غرض د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست صاحب څخه مننه کوو چې په خبرونه کې برخه واخیستل. همداشان په پاکستان کې د سید نذیر صاحب نه مننه کوو چې د سیاسي چارو کارپوه دی، هغوی هم په خبرونه کې برخه واخیستل، خپل نظر یې وړاندې کړي. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د پښتو یو ساعته خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.